سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکساته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1 میلیارد و 125 میلیون و 378 هزار دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. به گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. جانت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جانت یلین وزیر خزانه داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند.
هر کلمه کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکال د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوي دي، او سرشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سیړلی و. پخوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي و چې د سویفت د سیستم څخه راته د وستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیاتې پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $10,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په المان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا ایسایی مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي، مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسی هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی، هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سپتیږي، مثلا $300 او یورو یا $1500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. مزیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې، د خدمات پولي یا صرفي. یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښي، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللي وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دي، او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري، او دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان
مننه خټک صاحب د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګران خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی که مونږ یو کال موازنه کو یو کال خو ډېر کم وخت دی البته سړی وایي چې یو پنځه کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی دو هزار اتلسم را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغې دپاره روزګار ډېر زیات ضروري دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغې کې روزګار ملاوېدلی شو هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وایي او بل ته انفارمل وایي نو په فارمل سیکټر کې خدا ده چې لوی لوی صنعت لګېدلی دی کارخانې لګېدلي دي په هغې کې خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي سړکونه جوړېږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړۍ لګولی ده که نه او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره وې روپۍ کچې پرېوتو سره هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شوه سبزیانې او ترکارې شوې هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړي وایو هغه چې دا په هغې باندې ډېر زیات اثر نه دی پرېوتی چې هغه د زرو نه پنځلس سوه شوي دی یا د پنځلس سوه نه دوه زره شوي دی د ورځې خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې اویا روپۍ کیلو اوس هغه په یو سل او پنځوس روپۍ کیلو ده داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې کتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په چارسده کې د هغې قیمت لس زره روپۍ دی نو دا خو
یو وخت ما په یاد څو سو روپۍ وای کنه
یو وخت به دا څو سو روپۍ نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي
حافظی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه شاید تاسو مور سره موافق یاسي طبیعي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهره کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر درې سوو هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر شپږ سوه هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر اوچت شي که څرنګه
خو د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډېر زیات دي پیچلي دي د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون پخپله ډېر لوی عامل ګڼل کېدی شي او په عیني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي خاص حکومتونه ډېر بې رویه پیسې اخیستي دي هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي تقریبا تر سل میلیارده څخه زیات پوراول دي او د هغه انټرست ریټ چې جګېږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغېزې لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوي دي په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي اما هیڅ هېواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پېژندلې او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي و او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کوم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهره سي میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دی په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هېواد برابري دوه اشر درې میلیارد زمات کول چې په کال دوه زره نولسم کښې پیسې راغلي دي اوس مهال ما ته داسې بریښ چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې د نیمایي د زموږ د ټول واردات دي نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کښې مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري خصوصا په بیړنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري
مننه حافظ صاحب له خوسته راپورته روهلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نکوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې 2 کیلو بوره پرته یي، 1.5 کیلو پکې غوړي پرته یي، 2 کیلو پکې چای پرته یي، داسې پکې دالونه پرته یي، هغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکي. او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې ورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې، ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب که تاسو وایستئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتا دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو په خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ هم نه دی خوړلي او دی کله ناکله واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي، او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي، یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا دې پیسې دي تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره کوم اسد نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې تر څنګ حافظي صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیس پرتوګ اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي، دا بدل شوي دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسی دی بازار څخه. دوی مجبور چی کمیس پرتو جور کی او دا فامغا محدود کالی گندون کی وی چی مخ که کار کاو اوس لس چند شوی دی یا قد قل دو چند شوی و شوی پا دی خاطر بانده دای اورورک نغلی او خزینه خو مخ که دی سیالی لمخی چی بیرون تا کار کاو او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي هم هغه کفایت کوي د پاس لري.
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتې که د افغانستان دي که د پاکستان دي، که چېرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنګلادیش بنګلادیش، بنګلادیش یو وړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اولته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و. دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل چې شي چې کوم لار څخه لاړ شو چې فلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل او سو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق یکو پاتې شوم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کاته، او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کړنلاره چې وی نه وو. که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو، اول وخت د دیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل چې فری کړي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان، او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سی کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دي ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړيږي، د چت والا پکی جوړيږي، بیا د بجلی وسیله تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو د
خلک حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لیکلی هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روز